سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې 9 بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس پام کوي د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یا یونیسیار وایي ایران د سپتمبر له میاشتې راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څانګې نن جمعه په خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي دي چې اکثر یې په زوره له هغه هیواد ایستل شوي دي. د دې ادارې یو چارواکي کارولاین ګلوب په اسلام کلا بندر کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ایرانی چارواکي کی په پام کې لري څو تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثره یې افغانان دي له خپل خاورې وباسي. یونیسیار ویلي لستونځو سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د خپل شریکانو په مرسته د هیواد ته د دغه نویو ستنیدونکو کډوالو لاسنیوي وکړي تر څو خپل ژوند ته بیرته سمون راوړي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي طالبانو په څه کم یو کال کې لږ تر لږه 12 رسنۍ بندې کړې دي او دا روزو ټلویزیون چې د وروستیو کې غږ غلی دی اوه کارکونکي تر اوسه په کابل کې بندیان دي. د ټولنې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له طالبانو غوښتي چې د دې تلویزیون کارکونکي خوش کړي او د رسنیو د بندېدو د غندنې ترڅنګ هغه د نه منلو وړ بللې ده. د بی پولی خبریالانو د ټولنې د جنوبي اسیا د څانګې مشر سیلین مرسر وویل چې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدیالوژیکي او ظالمانه چلند په وروستیو میاشتو کې زیات شوی دی چې د ګڼو رسنیو د تړلو لامل هم دی. د ټولنې د ټولو نیول شویو خبریالانو په بې قید او شرط خوش کولو ټینګار وکړ او تاکید یې وکړ چې افغان رسنۍ حق لري څو خلکو ته به پری معلومات ورسوي. د ټولنې له طالبانو غوښتل چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې له نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت وکړي. په هلمند کې د موټر د ټکر له امله دوه کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د کندهار هرات پر لویه لار د سنگین ولسوالۍ په دوراهي سیمه کې د موټرو ته بې احتیاطۍ له امله درې موټرونه په ټکر کې ښکېل شوي چې په پایله کې دوه تنه ځای پر ځای خپل ژوند یې له لاسه ورکړی او څلور تنه نور ټپیان دي. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د تیز رفتارۍ او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاوو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې بیا پیل کړی دی. په جنوبی سالنګ کې هم تیر شپه په یو ټرافیکي پیښه کې دوه تنه مړه او درې تنه ټپیان شوي دي. د پروان د امنیت قومندانۍ ویان فضل رحمان مسکینیار نن پر یو اعلامیه کې وویل چې دغه پیښه تیر شپه د جنوبی سالنګ د ولسوالۍ په گهوارې سنگ سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو کورولا ډوله ټکسي چې له تخار څخه کابل ته په لاره روانه وه له سړک څخه واوښته او چپه شو. د خبر پاڼې له مخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون دوه تنه مړه او درې تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزو چارواکو د دې ټرافیکي پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل. د اوکراین پر پلازمینه کیف او جنوبی سیمې خرسون نن جمعه د روسیې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر سیروهی پوپکو وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو له امله په ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو د خطر زنګ وهل شوی او د هایپرسونیک کینجال او اسکندر بالستیک توغندیو په ګډون یوازې اته توغندي پر کیف وشتل شوي دي. د اوکراینی چارواکو په وینا یو تن په کیف او بل په خرسون کې وژل شوی دی. د یونان په ختیس کې د روډس ټاپو په سواحلو کې نن د یوې ګړندۍ کښتۍ د چپکېدو په پیښه کې اته تنه مړه شوې دي. د ساحلي ګارد چارواکو ویل دغه کښتۍ چې غیر قانوني کډوالې لیږدول هغه مهال چپه شوه چې خطرناکه مانورونه یې ترسره کول تر څو د ساحلي ګارد له یوې کښتۍ څخه ځان وژغوري. د چارواکو په خبره د کښتۍ 13 سپرلي ژغورل شوي دي خو ژغورونکي ډلې بیا هم په احتمالي ورکو شویو کسانو پسې د لټون عملیات کوي. تر اوسه پورې د مړو شویو او ژغورل شویو کډوالو هویت نه دی څرګند شوی خو له سوریایانو وروسته ډیری افغانان پر دې غیر قانوني لارو هڅې کوي چې یونان ته ځان ورسوي. یونانی چارواکي وایي چې سه کال به چې پای ته یوازې څو ورځې پاتې دي د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر له 6000 کسانو واوړي چې یونان ته ورغلي او یا ور روان دي. او وروسته یو سپورټي خبره د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زمبابوې پر وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېیمې 500 مسابقې ته پوره چمتو لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوې نه د کرکټ پرونی مسابقه د 232 منډو په توپیر سره وګټي. قدرمن اوریدونکو وړاندې د ازادي رادیو نه د ازادي مجلې خبرونه درته نشر ته چمتو ده. هغه واوري بیا به د ازادي رادیو نور خبرونه سره هم ملوسی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو بودی خبرونه کی د پښتو پونوم د دې هنري پارچې هنرمند زاکر حسین وومر وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. په خوست کې روانه اونۍ د رڼا پونوم د کتاب درې ورسنې نندارتون تر سره شو.
د دې کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تانه زموږ کتابونه خو شلاس زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړو
د لټۍ روپوهنه کتاب چې اډوین سی بلسلی کله پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل
د حمیم چلال جی غزل لرو.
ژوندۍ دیم ساتلی بې دیدنه خو مننه، په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه.
د عکاسی د هنر په اړه د یو عکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکوم.
عکاسان چې عکس اخلي یو داستان خپل جوړي، مګر خلک چې د عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي.
د هند کلاسیک موسیقي استاد زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو پونوم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ګرامی جایزه ګټلې و. وړاندې په دې جایزه په اړه هم جزئیات تر سره شریک کړم. د تبلې د بې ساري استاد زاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړی د سږو په مزمنې ناروغۍ اخته و چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یوه روغتون کې سا ورکړه. په دې بیان کې راغلي دي د یوه ښوونکي او مربي په توګه د هغه هڅو په بې شمېره موسیقي ژغونکو نه هېرېدونکې اغېزې پرېښې دي. هغه هیله لرله چې راتلونکی نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي ژغونکي په توګه یو بې ساری میراث پرېښود. زاکر حسین په کلاسیکي موسیقۍ کې د تبلې پیشندل شوی ژغونکی و چې په تیرو شپږو لسیزو کې له ډېرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. زاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلې د اهمیت په اړه ویلی و.
I mean, one of the functions, important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅا ته وهڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډېدل، ډرمونه به یې غږول، خلک به ورته نڅېدل، سندرې به یې ویلې او شور به یې جوړ کړی و. نو دا عادي خبره وه او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزې تجربې ته راوړو.
زاکر حسین د افسانوي تبله ژغونکي استاد الارکا زوی و چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدلی او په وکلنۍ کې له خپل پلار څخه د تبلې د ژغولو زده کړه پیل کړه. زاکر حسین له 12 کلنۍ څخه د هند د کلاسیکي موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې، زاکر حسین ویلي چې له زیږیدو وروسته یې پلار ورته په غوږونو کې د تبلې تالونه ښخولي دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم، پلار ته یې په غېږ کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوږ کې آسان کاوه، خو هغه زه په غېږ کې ونیولم، خپلې شونډې زما غوږونو ته نږدې کړې او زما په غوږونو کې د تبلې تالونه وویل. په 1933 کې زاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار ښخونکي جان مکلاکن سره د شکتی په نوم هنري ډله جوړه کړه. دې ډلې هندي کلاسیک موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یو ځای کړه چې په لویدیځ کې د موسیقي یوه نوې بڼه معرفي کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي زاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللی چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیک موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانی د خپل بې ساري تالونو ژغولو له کبله حیران کړل. زاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند د پادما وی بهوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکي جایزه ورکړل شوه. سشکل زاکر حسین د هند لومړنی هنرمند شو چې په یو کال کې درې د ګرامی نړیوالې جایزې وګټلې. یو جایزه د پښتو په نوم د موسیقي پارچې له عمل خپل کړه. د پښتو په نوم د موسیقي پارچې د جایزې پاړه چې د کال په سر کې زاکر حسین ته ورکړل شو سنا کاکړ راپور لري.
هنری پارچا پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامی شپږ شپېتمې کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقۍ جایزه خپله کړه. پښتو پارچا چې له هندي او لویدیځو سازونو څخه د زاکر حسین، بیلا فلیک، ایت کمایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو د هغې پوځي موسیقۍ له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له اوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامی جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا سرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه
په تابلا کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال او تر ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اوریدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت پلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د ناپلیون بوناپارت وینا ده چې وایي مال وسلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوست ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا په نوم درې ورځنۍ نندارتون د یکشنبې په ورځ پیل شو او د سه شنبې په ورځ پای ته ورسید. دې نندارتون ته څو تنو ورغلیو آزادی راډیو مجلې ته وویل
نوم مې حبیب الله قهرمان د خوست ولایت څخه اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون لیدلو ته راغلی یم او بېلابېل کتابونه مې ترلاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالۍ کړل. له دولت او داسې چارواکو څخه مې غوښتنه هم همدغه ده چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي ګامونه چټک کړي تر څو موږ خوستوالو د مطالعې سره مخته شو او د تعلیم څخه لرې پاتې نه شو.
نوم مې ذبیح الله همرز دی. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او د خپلې خوښې کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډالۍ کړل. له دغه اړوندو چارواکو څخه مې هیله ده تر څو دا ډول نندارتونونه لا هم ډېر کې وغځوي تر څو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې په زړه زړه درانه د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او دلته مې د خوښې وړ کتابونه واخیستل او له یارانو سره مې ډالۍ هم کړل. له دولتي چارواکو مهیله ده چې دا ډول رڼا نندارتون په شان نور نندارتونونه هم جوړ کړي چې ځوانان مطالعې ته واسي.
په رڼا نندارتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو په دې اړه او له لویه سره د دې نندارتون په ارتباط مې د خوست د یوه مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندارتون د چا لخوا جوړ شوی وو.
مننه صبر صاحب. عموما رڼا نندارتون خو د پخوس کې مونږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی. نو مونږ دې لوري جوړ کړی و بیا مونږ سره په خوست کې اطلاعات او فرهنګ ریاست او په کابل کې د عاما کتابتونونو ریاست هم همکار وو. په دې کې
په دې درې ورځنی نندارتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو له اټکل سره سم نندارې ته ایښودل شوي؟
اجتماعیات هم و نور ډول ډول ادبیات ډول ډول کتابونه و اسلامیات.
لتا سره په دې نندارتون کې لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل عامه کتابتون هم مرسته کړې وه، نو له نورو ولایتونو هم خلکو کتابونه نندارې ته راوړي؟
نه، یوازې د خوست کتاب پلورنځی راوتلی و او موږ د کابل نه او خپل د کاروان عامه کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تنه زموږ کتابونه خوشاله لس زره و. نور ټول ټوټل کتابونه کېدای شي له دې نه ډېر وي، ځکه په خوست کې زیات کتاب پلورنځی دي، دوی ټولو کتابونه رابسلي و نندارې لپاره.
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره ساحه د کتاب دی نندارې نیولې وه؟
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی، ډېر لوی مینار دی، ډېر لوی چمن لري. تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي، ساحه بیخي ډېره وه، کتابونو ننداره بیخي ډېره وه. تېر کال هم موږ همدلته نندرتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلي، نو د تېر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو.
تاسو څنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه؟ دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې خلکو د لوستلو لپاره دي، نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل؟
او دلته ځینې کتابونه مونږ کابل کې د دانش، سروش او نورو کتاب پلورنځیو نه راوړي وو چې خلکو غوښتنې کولې. د کاروان عامه کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره مونږ وړاندې کړي وو. د خرڅلاو کتابونو ځانته میزونه وو چې له هغې نه به خرڅلاو کولو چې د ځینو کتاب پلورنځیو نه مونږ راوړي وو او د خوست کتاب پلورنځی راوتلي وو. په مونږ زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه مونږ نه پلورل، ځکه چې هغه کاروان عامه کتابتون مربوط وو. کوم کتابونه چې د فلور د باره مونږ راوړي وو له کابل نه او د خوست کتاب پلورنځی نه راوتلي وو عامه پلورل.
یعنی د الله سره عنوان کتابونه چې تاسو یاد کړل، په دې کې څومره برخه د خرڅلاو لپاره وو؟
په دې کې خواوش فکر کوم څلور زره به د خرڅلاو لپاره وي، ځکه چې مونږ د شپږو زرو خواوشا کتابونه د کاروان عامه کتابتون د بیرته خپل عامه کتابتون ته تسلیم کړل. البته کاروان عامه کتابتون نوی فعالیت پیل کړی دی، دا خصوصي کتابتون دی، په خوست کې لومړی خصوصي کتابتون دی.
ستاسو له لوري چې کوم کتابونه وپلورل شول، په هغو کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول؟
عموما ادبیاتو، د ادبیاتو د ناول برخه وه، شعر و، ارواپوهنه وه، په دې تاریخ کتابونه، دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیاتو پلورل شول، ډېر اسلامیات او ادبیات بازار ښه و.
نورو کسانو چې کوم کتابونه وپلورل، د هغوی په برخه کې تاسو ویلی شئ چې کوم ډول کتابونه به ډېر خرڅ شوي وي؟
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري. ما په دې د ملګریو نه پوښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځیو نه پوښتنه کوله، ډول ډول کتابونه پکې حاضر شول، د هر مسلک کتابونه، د طب کتابونه هم مونږ درلودل، د انجینرۍ برخې کتابونه هم مونږ درلودل. ما ته کتاب پلورنځی والا وویل چې بازار بیخي ښه دی، او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې وروستیو کې سوړ و، خو کله چې د نندرتون ولګېدو موږ اعلانات وکړه، د ولسوالیو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل تر دې کتابونه اخیستل، او د شخصیت پوهنتون محصلین هم په دې کې وو چې د بېلابېلو پوهنځیو.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په وروستیو کې سوړ و، له لوی سره په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ دي. څه فکر کوئ چې دغسې نندارتونونه که ډیر شي، او یا که تاسو داسې هڅې وکړئ چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندارتون هم جوړ کړئ، ګټه به یې ډیره نه وي؟
موږ خپل کاروان اما کتابتون خصوصي اما کتابتون چې جوړ کړی دی تر ډیره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځنی نندرتونونه جوړ کړو، ځکه د خلکو دا تقاضا ده، غوښتنې دي، بربر غوښتنې دي. نن ورځ موږ نندرتون پای ته رسیدلو ډیرو خلکو غوښتنې وکړې چې تاسو دا نندرتونونه ډیر کړئ. خلک د کوم دغه خلکو دپاره نندرتونونه وړاندې کړو، نو طبعا د کتاب سره مینه او د کتاب مطالعه فرهنګ طبعا زیاتیږي. نو عموما خلکو هم غوښتل، ډیرو خلکو ویل چې یا کتابخانې ته نشو تللی، دلته چې نندرتون مونږ جوړ کړی و یو کافی شاپ و د نندرتون په ځای کې و، چمنونه و، ګلان و، نو یو داسې خوندوره فضا وه، کتابونه و، خلک ډلې ډلې راتلل د خپل ذوق کتابونه یې اخیستل. نو خلکو دا غوښتنه وه که تاسو دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړی، انشاءالله دا ټکنۍ حالت به سم شي.
تاسو د خلکو راتک ته اشاره وکړه، ایمان صاحب یو اټکل کولی شئ چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب له نندارتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړې وي؟
دا کی خو نشم ویلای، خو یو اټکل له مخې که ووایم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي، ځکه چې موږ چې په لومړۍ ورځ په دوو بجو نندرتون پیل کړو په هغه ورځ ډېر خلک راغلي وو د پرانیست غونډې لپاره، وروسته په دویمه ورځ خلک راتلل. که څه هم په خوست کې نمره خوانی وه د مکتبونو، زده کوونکي هم راتلل او خلکو هغه ته ډالۍ اخیستې د زده کوم فارغ و د مکتبونو نه د دې لپاره ډالۍ اخیستې. دقیق نشم ویلای خو خواوشا درې زره کسان کېدای شي راغلي وي.
له ښاغلي ایمان څخه مننه. په همدې خوست کې ساری شو او د یو کتاب پاڼې اړو، د لټۍ ارواپوهنه. دا کتاب له بهرنۍ ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړلی دی. د دې کتاب د دوهم چاپ پر پښتې لیکل شوی دی. لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبره دي. دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. د دوی ارزونې ته به غوږ شو.
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري، یعنی یو کس په برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک یې ونه لري. نو په نړۍ کې هر انسان ځانګړی دی، یا حتماً یو داسې څه لري چې له نورو یې منفرد کولی شي، خو ځینې ورته متوجه شي، هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې همداسې ګور ته یوسي. دا مختلف علتونه لري. یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غوړېدو مخه نیسي، هغه لټي ده چې یا تنبلي په ډېرو خلکو کې موجوده ده. او د دې په اړه موږ ډېرې کیسې هم را نقل شوې، خبرې هم شته، ټوکې هم شوې دي. خو دا ارواپوهنیز بحث ده چې ولې یو څوک لټ روږدی کېږي، څنګه خپل لټي وباسلی شي، ختمولی شي. نو د دې لپاره مهمه دا ده چې مسلکي او علمي بحث وشي. د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه، کله چې انسان ورته متوجه شي، لټ او تنبل نه وي، هڅه کوي، حتی خپل نیمګړتیاوې هم دوی په استعدادونو بدلولی شي. لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو، خو هماغه مشکلات د په استعداد بدل کړل، یعنی نیمګړتیا یې بدل کړه. په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی او پښتو ته امداد الله تلاش رژباړلی، ډیر جالب علمی او مهم کتاب دی چې له یو چا سره په دې برخه کې ډیره مرسته کولی شي. او د کتاب پر پښتۍ دغه جمله لیکل شوې: لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبره دي. یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري، ولې د خپل لټۍ له وجې، د تنبلۍ له وجې ضایع کوي. او یو ستونزه موږ په ټولنه کې دا ده چې اوس دغه لټۍ یو ډول فیشن ګرځېدلی، یعنی څومره څوک له خوبه نه وخت راپورته کیږي، څومره کارونه ورو کوي، همدومره پرې ویاړي. موږ داسې خلک هم وینو، یعنی یو شی چې فیشن شي که هر څومره بد وي، نو ټول خلک ورته مخه کوي، خو سره له دې چې پر هغه منفي اغیزو باندې بیا فکر نه کوي. د کتاب یو جالب بحث دا دی چې لټۍ راپیژني، او دا د مکالمې په شکل لیکل شوی دی، یعنی دوو کسانو ترمنځ بحث دی، یا دی ورپوه او دی مرجع بحث دی. مرجع ټول مخالف دلایل وایي، بحث ورسره کوي، او ورپوه ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد دای قنی کوي په هره خبره کې قناعت ورکوي ټولې پښتنې ور ځوابوي لارې چارې ورکوي یعنی تر ډېر عملی بڼه لري او دغه د لیکلو طرز هم ډېر منفرد او جالب دی. بل خبره کې دا و چې عملا هم دغه کتاب ځینې تمرینونه لري چې کله یو څوک یې ترسره کوي نو خپله یې لټي ختموي. یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي نو دغه تمرینونو ته هم ممکن مخه ونه ویني نو خپله دا یو ټیسټ هم شو چې مثلا سړی لټ دی که دغه تمرینونه په ډېر ښه شکل سرته رسول نو لټ نه دی مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي. نو جالب اړخ دا هم دی چې عملي تمرینونه لري په هغې برخه کې هم مرسته کوي. بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوې ده هغه بهانې چې موږ د کارونو لپاره کوو مقصد موږ وایو د دې تا کار ترسره کول امکان لري ما خجالته کړي ولې نه پوهېږو که ترسره یې نه کړو اصلا خجالته کېږو. یا وایي چې له کوم ځایه پیل کړو دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده د کارونو لپاره موږ خپله پیل کولی شو. تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی یعنی لومړی قدم سخت دی چې وروسته کیسه آسانېږي. یا وایي دا ډېر ستړی کار دی خو چار څومره پرېږدو لټي کوو خو نور هم سختېږي ځکه نور کارونو سره هم مخ کېږو نو په کار ده چې ورته متوجه وو امکان لري چې ګټه ور نه وي په ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو. ډېر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو ډېر زیات ستړی یم د ستړیا خبره کوو د ناروغۍ خبره کوو د سردردۍ خبره کوو نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو. یا وایي چې سخت دی خو په دې نه پوهېږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم باید وشي که چېرته ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي نو خبره نوره هم سختېږي. یا ډېر خلک په تمه وي چې بل څوک به یې راته وکړي یا وایي چې خپله به ترسره شي دا شیان هم تر ډېره امکان نه لري. نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی هغه کړندلارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړوو دا کتاب له موږ سره مرسته کوي. په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه دغه ژباړه یې ډېره جالبه ده علمي ده ښه ژباړه یې کړې ده مفهوم ډېر ښه رسولی شي د هرې طبقې د خلکو لپاره دی. عموما داسې بحثونه باید ډېر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي مقصد عام خلک زده کوونکي محصلین ټولې باید ولوستلی شي. نو دغه اړخ ډېر جالب دی یعنی هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي ډېر اسانه دی امکان لري ترسره کولی شي. دغه دوه یا نورې ورته جملې عبارتونه ډېر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکی د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي نو پکار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وای. نور جالب دی او زه باور لرم که یو څوک یې په دقت ولولي دغه تمرینونه یې ترسره کړي له لټۍ سره به خدای پاماني وکړي او نور به بیداره تکړه او پوچوستو انسانانو بدل شي.
ل طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر د لټۍ ارواپوهنه د کتاب پاړه لا سجی رړوي مجلې سره شریک کړ. افلاطون وای لټۍ انسان د ژوند له هدف لري کوي او ابوالی سینا ویلي لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
د ازادي رادیو مجلې په دې برخه کې یو شایسته غزل لرو د حفیظ حمیم جلالزی غزل د دوی په شخ
وندای دیم ساتلی بی دیدن خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه ته دا بارانش په ګوره ته یاد ګوره ته دی تر کاج مې په ذهن باندې غنه خو مننه منم دې هغه سترګې دې راولې دې اخر که هر څومره ډیر سخت وي ځن کدن خو مننه که دا لار هم نه وای رسیدم به درته څنګه په هیګم زخت ډیره و اغزنه خو مننه غنم غوندی په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې پې ګرځوي د غم درنه میچنه خو مننه ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته زه هم پوهېږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه همېمه ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې ستا مینې کړمه ستا د ګړۍ ستنه خو مننه.
حمیم جلال جی څخه ډیر مننه چې دا شیر په خپل ژغ د واتس اپ لري ازادي رادیو عربي مجلې ته را لېښلی.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پوري خبرونه
په رادیو مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې عکاسي ته مخه کو، هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګېدلی. عکاسي د تاریخ، ټولنیزو حالاتو او انساني تجربو د مستند کولو یو پیاوړې وسیله ده. عکس د یوې شیبې یادداشت خوندې کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره دا یادداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي. په نړۍ کې عکاسي د 19مې پېړۍ په لومړیو کې پیل شوه. عکاسي ته فوټوګرافي وایي. دا کلمه یوناني ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انځور جوړول. په پیل کې عکسونه تور او سپین وو. بیا په شلمه پیړۍ کې د رنګ عکاسي ټکنالوژي پرمختګ وکړ. د همدې شلمې پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کمرو له تولید سره د ځینو په باور په عکاسي کې انقلاب رامنځته شوی دی. البته ډیجیټل کمرو له خلکو سره دا مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي. نن سبا هر ځیرک موبایل کمره لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدای شي، خو هنري عکسونه خپلې ځانګړتیاوې لري. عکسونه د یوې ویش له مخې په څو ډوله دي: مستند عکاسي، یعنی د واقعیتونو او ورځني ژوند انعکاس. تر ډیره دا ډول عکسونه خبریالان اخلي. پورټریټ عکاسي، هغه عکسونه چې د انسانانو څیره، شخصیت او احساس راښيي. فیشن عکاسي، چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي. یو ډول هم داسې هنري عکاسي ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یو ځای کوي. ښه عکس، یعنی هنري عکس، د انسان احساس راویښوي. که په عکس کې غم وي، ممکن لیدونکی غمجن کړي. که په عکس کې خوشحالي وي، ممکن لیدونکی د خوشي احساس وکړي. او هنري عکسونه د لیدونکي د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي. د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپلې ځانګړنې لري. له میرویس رسولي څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې عکاسي لوستې چې په منی کې څنګه عکس ښه راځي.
منی د عکاسانو لپاره یو ډېر ښه موسم دی. دل خاطر سے اول خود ډیر کلی رنگونه دی طبیعت کې، او بل دل خاطر سے په منی کې لمر تیتی. کله چې لمر تیتی دا رڼا ډیر تیز نه ده، دا کاسې لپاره بهتري رڼا ده. ادیا کاسان سیدی په وړي کې نور وختو کې د سهار سلمر راخیزی هغه وخت کې عکسونه اخلي، یا لمر سه مخکې سو
لویږي. سلمر باید مخامخ نوي،
مخامخ نوي هغه
خود دلته وبشي. دلته کله ناکله ځینې کسان سړي او چا عکس اخلي، سلمر مخامخ وي، سترګې ډېرې وړي
او سترګې ډېرې وړي، او الته تیز لمر ده. او
دا نه ما وبشي، ما مطلب دا چې په منی کې لمر کله چیرته سو لمر ته مخامخ ولاړ وي، فرضاً زه ولاړم تاسو ما عکس اخلي. عکاسان عادتن هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي، هغه بیا یو څه وخت هم انتظار وي چې دا فوکس برابر وي او لینز برابر وي. سترګې وړي، سترګې وشکې کوي، نو دې سره بیا څه کوي؟
هغه وخت کې مستقیم لمر ته عکس اخیستل یا د پورتری عکس اخیستل ما په نظر ښه نه ده.
یعنی لاړخه باید عکس واخیستل شي.
لاړخه باید عکس واخیستل په سوری که عکس واخستل سی، مثلا ده ونی سوری لانده یا
خوونی که بیا پومونی که خوونی اکثر اونی بیا سوری نلری کنه زغیر لجنو ونو سوری خبریتو مشاره وکره. اگه اونی سی پانه رشیدلی خوصن پا داوست پا دمونی پا رسوی که پانه نیی پا ونو که پا دی وقت که دی طبیعت کم عکس ډیر د توجه چل پوي.
کسان په مخکې لغونه سي دا پانی توی سي عکسونه اخلي، رنګارنګه پانی، یو ونه مثلا زیړې پانی ولري او نورې ونې خړې پانی خړې وي، یا مثلا نور رنګونه ولري. هغه وخت کې دا عکسونه ښه راځي. د ونې دغه پانی توی سي، نو هغه وخت کې حتما واوره به ووري، او واوره سي ووري دا د ونې شاخو باندې واوره یې کنه،
او هغه خپل رنګ ورکوي،
او خپل هغه د ونې هغه شاخې دغه سټرکچر روحان یعنی تاریخ کاری راباسیه دغه ځای کې مثلا دغه د ونیڅ پانینلری سیواره باندې وری یا شاته مثلا سپین واوري یا بل لغی دغه راسی تازاد دی رنگو راسی خواه که بغا خیخ کاریده
پا دیک شک نشته چه تازاد هنر ده پا طول هنرونو که تازاد یا دیر مهم شایده لیکن پا ورطا وقت که نه تازاد هم هنر ده مثلا ده ونو پانو تل تاسی اشاره وکره اگه ونی سی طول پانه الوی دلی ده فرزن پورت یو پانه پا که بنده ده او پر الوی جو ده که دی چرته دی اکس واخلی یا دول سیمپولیک پیغام پا که نوی
و زیاتره عکسونه یا څه خلک اخلي همیشه پاکس کې یو تغییر سی هغه منظره کې تغییری یا کوم ځای کې مثلا تا خبره سی و پانه په دغه کې نورې شینی توجه زیاتره جلبوي مثلا په ونه کې ډېر پانه دی مګړیا و پانه بل رنگ لري او زیاتره خلک سی دغه عکس په حساب هغه مهم شی سی اما یو
تمرکز او فوکس پام دی باندې
پام دی باندې وسی چې خلکو توجه مالته جذبې او دغه یو پانه خپل داستان لري نو داسې ما په نظر نه پېږم مارڅو کوي سي هغه خپل داستان جوړ کړي دلته کاسي هم یو هنر دا اکاسان چې عکس اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي مګر خلک چې دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي ما په نظر دا پانه سال دا نو دغه مقاومت کې سي تر اوسه کوي سي په ونه کې پاتې سي
تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري تاسو چې کله عکس اخلي ورلمخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لږه وروسته مو داستان په ذهن کې درګرځي
ریښتوی زیاتره وخت سیزم عکس اخلم مخکې او تغلرم ایدیا لرم مفکوره لرم سه عکس اخلم مګم زیاتره وخت د هغه وخت کې بخیر دغه داستان تبدیل سي نظر په منظره ده نظر په اغه ډیټایل یا جزئیات د عکس دیسه په مخ لایزه کې زموږ مخه کې مسره په طبیعت کې ته
کله ناکله ټول هنرونه هم د سیوی په سر کې دی یو سیوی خو نتیجه بیا بل سره ووسی بیرته کاونی تراش مخکې مونږ یاد کړ مثلا پانه نه یو د منی د ورسیو شپو ورسو د دغه شپو ورسو یو ونه ده یو پانه پکې پاتې نه ده لیکن په سر کې یو رنګ ځاله ده فکر نه کوي چې دا د عکاسی له خاطره شاید ډیره جذابه وي
کورن ستاسم کې دې څه ښه کاسر سي دې دې څه
زه دې داستان په حساب دا خبر کوم
او نه رښتیا ده همیشه غوایم سم هغه ونه کې سرتنا ونه واخلې به اونې جذابه نه وي همیشه تاسو خبرې وا پاڼه یو د ځاله مثلا یو شی
یو مرغی که چرته ونې ته راغلي
همدا خبر یا بل حیوان یا مرغی یا مثلا د ونه اغه مثلا دا شکل سی او دی انسان ته یا حیوان ته یا بل شي ته ورته دا شان ډیر خلک یا کسان اخنه
او پوجم کی په دغه چک جمهوریت کې یو ډول ونی دی لکه په افغانستان کې سپیدارم دی ته ورته دی تنی سپین دی پورته پانی بیا پانی سره رسیدلی پورته څنګه وچی وی کنه دغه سپینواله لدی هغه سره یو د سی او هغه تصاد نه را منځ کی چې دغه ونو عکس څوک واخلي
و دا ونیس زیاتره وقت که که کاری سه شاته مثلا دبل رنگ ونی خره یا دا ده سورته ناجی
ناجو ونی شنی
یا شنی یا زیاتره وقت دقی سور رنگ خیره سور رنگ ایسه مثلا دستبین زان او بسی او زیاتره کشی سره وکی سه دست شان مثلا دا په خپل کادر کې راولي او نور دغه مزایم شیان مثلا دی بلې ونې
څنګه
دی مثلا دی ساختمان د شان بغیر دغه کې عکس کې راولي او کوشش کې دا شان چې د سترګو پام نور شان بل خواته نړۍ او دغه مثلا نیتا هغه شایی سی ها سبجکت دستا انتخاب کرده غطه وارهی سی داغه شان مزایم شان لری کتری
دا تاسو جالب کلمه ارت استعمال که مزایم شان کلا نا کلا هم داغه مزایم شان بخپلا دیده اکس پو بشپری دو که مرسته کبی مثلا یوونه دا وچوونه دا شاته یوودانه دا زره دا یو برخه را نړیدلې ده. ای خواته یو بل ونه ده دیخې په دې ورستیو څانګو باندې دی وی ځالی هغه ورستی خاشاک پراته دي. دا ټوله بیرته فکر نه کوي چې دا ټول سره که چېرته یو ځای شي په یوه عکس کې او مزاحمت له منځه وړي.
هلته باید یو توازن په نظر کې ونیسه سړی. او هلته مثلا زیاتره مثلا لیوه نه لیوه مهم شی نه یا جذاب شی نه زیاتره سره ولې بیا سړی یا لیدونکی دغه کوي
فکر دې خو
اخواخواته به حساب باسي و.
یعنی داسې څوک فکر نه کوي مثلا زوړ کور په خپله د ژوند تېرېدل دي، وچه ونه په خپله د ژوند انجام دی، ړنګه ځاله په خپله د ژوند انجام دی. یعنی دا درې سره مختلف شیان بیا دغه رقم تصور څوک په عکسونو کې نشي اخیستی.
اخیستی دا 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 مثلا داسې ځای کې راولي یو دنه یو په قدر کې هغه ویو کې داسې عکس واخلي سې یو مثلث ترې جوړ کړي سه یو کونج کې مثلا دا ودانۍ ده، یو کونج کې ونه ده او دغه ده، بل کونج کې یو بل شی ده. اې دل خطر کته یو دی بل شاته راول یو نازم ونه لري دغه ونه لري دا عکس بیا خپل جذابیت له لاسه ورکي. که تاسې یو نازم په دا عکس کې واچوئ سې هغه مهم شی په دغه کې سره ولې د درېمو برخو قاعده ورته وایي سخ عکس تاسې د درېم منطقه یا محل د عکس قادر کې راولې هغه سې ښکلی انسان عادت لري ورته سې هغه چای ته اول فکر کېږي.
یعنې که چېرته تاسو د یو څه توضیح کوي واضح کوي مثلا فکر وکړئ چې یوه پاڼه ده دغه ته زما مخې ته یوه پاڼه پرته ده، په دغه پاڼه کې که دغه یوه برخه نیمه عکس وي په دې عکس کې باید دا که درې مختلف شیان وي چې ټوله په خپل منځ کې سره ارتباط لري درې سره باید معلوم شي.
او درې واړه باید ښکلې
فاصلې څرنګه وي باید سره
مهمه نه ده
فاصله مهمه نه ده
نو سم بخیر د خون ډېر نږدې نه او فاصله مهمه نه ده دا خلکو باندې تاثیر اچي سي دا او کله یو دغه جوړې به حساب شکل
دی. یو بل شی چې د دې عکسونه هم خلک ډېر اخلي د حیواناتو مثلا په منی کې فکر نه کوي چې ځینې حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي ممکن عکس یې ښه راسي. فرض نظر تاسو ته یو مثال درکوم، مثلا فکر وکړئ چې په یوه کور کې د پراګ د منی دغه شپې ورځې دي، بخاري یې لګولې ده، دود پورته کېږي، اولته له دود کټ سره یوه پیشو غونجه منجه ناسته ده او د دې عکس اخلي. جالب نه؟
ډېره جالبه ده. نه یوازې د حساب هلته سړی ښي سه په مینه کې زیاتره خلک څنګه ساړه دي او خصوصا پیشکم حساب ځان دغه کوي ټولوي او هلته نظر په غوږ سه په کوم کومبینیشن یا موږ دغه کې دغه عکس اخلي. مثلا ته باید یو بل داستان لید ولري څه دا د بخاري څنګه مثلا څه ناسته ای دا ډېر مخکښ کاری مثلا دغه څنګه ځان توده ای عکس اخلي او بخاري هم ته څنګه کاری دالته څنګه کاری بخاري تمام بخاري مجبور نه رسې راسي مګر موږ مهم دا پیشو ده چې اگر راسي او هغه باندې فوکس کوو او بخاري سم معلوم دا بخاري ته ځان توده ای. یا مثلا په بیرون سړی وګوري ډېر ښکلي عکسونه هغه وخت کې راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته چې دغه په څول ته وایي دا غبار یا لړۍ چې دا یو عکس دی او تراژدي صحنه په حساب د جوړې او ډېر ښکلې ښکاري.
وبخښې تاسو لړۍ یاد کړه، لړۍ ګوره په مني کې ډېره وي او لړۍ یو ډول هغه دی یعنی انسانان په رواني لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کوي چې یو شی پیدا کړي، تجسس کوي او لړه داسې یو شی دی چې له سترګو ځینې شیان پناه کوي. په دې کې هغه تجسس زیات شوي د انسان. یعنی که یو تاسو د اسب مثال ورکو، حتی که دغه اسب نیم په لړه کې نیم نه وي، یو جذابیت پیدا کوي چې همداسې ده.
او همداسې ده د لړه بیخي یو بل عکس دی، یو بل دغه ورکي، یو بل ښکلی او مفهوم ورکي د عکس ته. زیاتره وخت دا خبر سی مثلا د بعضی ونی پکې ورکی بعضی ونی
ښکاری
هلته ډېر ښکلی منظرې کوي سړی په دغه غبار کې
را پیدا کی
سې هر سړی هر آکاس سې وغواړي پر خواته سې وګوري یو ښه منظره پیدا کړي. دل خطر سې هغه مزاحم شان دغه غبار شاته ورګدي.
نو که چېرته د مرکې په پیل کې مو منې ته اشاره وکړه او دا د منې عکاسي باندې خبرې کوو، نو لړه یا غبار خو اصلا د منې اخره د منې تولید ورته وایي دی. نو په دې حساب باندې په منې کې عکسونه ډېر عالي راځي.
زما خپل زما ډېر خوښېږي، زه خپله کله چې غواړم عکس واخلم یا غواړم څه زما په زړه پورې عکس واخلم په منې کې زیاتره عکس اخلم. ماته مثلا خپله څنګه څه پراک یم او غواړم څه د ښار عکسونه واخلم، زما مثلا د ولتاوا د سین دغه پلونه چې دي دغه شاوخوا څه اخلي یو عکس، مثلا د پل په سر ولاړ یم، مثلا چارلز پل په سر یو کس یو سړی یا څوک راځي له هغې خوا دغه نه راځي، یعنی شاته نه لیدل کېږي له خوبانه راوځي.
جالب
عکس ده. او بعض وخت مثلا دغه غبار څه ده همیشه یو آسان نه وي، بعض جای کې غباري بعض جای کې نه وي، یو کله چې د المره بعض جای کې څه ځلیږي او په یو محل کې یو ښه ښکلی شکل له پاسه په دغه کې جوړیږي د عشا غوندې مثلا
څراغ
سره اچولی
د المر ته تاسو اشاره وکړه. زه چې خپله ورته متوجه شوی یم د منې المر ډېر ښایسته دی. د منې المر هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح ورته وایي چې ګولډن، یعنی طلایي المر وي، او دا طلایي المر ډېر جذبوي انسان همداسې ده کنه؟ خو په عکس کې بیا نه راځي.
راځي د له خطره سړی باید د کمرو خپله کمرو باندې تسلط ولري او پوسی سه مثلا اول سه تو کمره اخلی یا ده سمارتفون یا موبایل لاری اخلی باید پوسی مثلا خپلا کمره بانی که او غواری گرم اکس واخلی سرقمی واخلی، که او غواری سوڑ اکس واخلی سرقمی واخلی.
ده گرم سوڑ مطلب
دسته زیاتره دا تاوده رنگونه دی، مثلا
تیز رنگونه، مطلب
نارنجی رنگونه، دا سر رنگونه، دا زل رنگونه، دا شاندی او سر رنگونه سی زیاتره آسمانی رنگونه دی او دا سر رنگونه یقی دیسته دیو زای کتاس رنگه دی سرا هست که زیاتره مثلا دا شین گابی رنگ سی دقی که واس کور رنگ که خپلت آغا حس دید سرده کل ایسی زیر یا نارنجی و که در کور که در طبیعت کم دیر او کسی کم دیر استفاده کیگی. مثلا کل توک سی اوغاری تو درنگ واخلی باید آلتا سرد کی دقیق که وید بلانس که باید دست جای سرد کی سی خپل کامرا اوتومات دا اکسونا اندازه کی و اخلی اوتومات دغه کی وایت بالانس جوړی، یا مثلا کوي سالته نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا عکسونه د سوري مود دا زیاتره زه د سوري مود ست اوما، یعنی دغه کومه د خطر سه زیاتره خبره مې وکړه مني کې المرلګ دا او د سوري وایت بالانس پیس اپ وایت بالانس او توایت سپین باید در کم سپین راسی اکس کم سپین راسی.
لشاغل رسولی سخه نری مننه لهمده مرکی سره ده دی اونه آسادی را روی مجله راندغارم. تر بیامو خدای مل.
رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم. ستی دمینه
رنگار مزه شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رقم شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رقم شراب دسرو لبان سنم
Asta بغلی شور کوي لکه ترنګ د ربا ستا خالص قدرتي لکه رنگ د ګل ستا بغلی شور کوي لکه ترنګ د ربا ستا خالص قدرتي لکه رنگ د ګل لکه ترنګ د ربا لکه رنگ د ګل لکه ترنګ د ربا لکه رنگ د ګل ستا پنا
دیر